ستړم ښکاریږي. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم او د دې ورځې لومړی او ساته خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه جزئیات واورئ چې پر پاکستان د فشارونو د زیاتېدو خبره یې کړې ده. دا به هم واورئ چې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د انس حقانی په څیر په اعدام د محکوم شویو تروریستانو د اعدام د حکم پر عملي کولو ټینګار کوي. نور مطالب هم لرو خو د هر څه وروسته راځي. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر اشرف غنی د قانونو د متخصصانو په مرسته په دې سکتور کې د روانو ستونزو د حل غوښتنه کړې. په لغمان کې د 14 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو له ادعا وروسته د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي طالبانو بیا دروغ ویلي. او د جاپان د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدر اعظم شینزو ایبه حاکم ائتلاف په پارلماني انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې. بشپړ خبرونه: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د قانونو په سکتور کې د اصلاحاتو او مدیریت د لارو چارو پلان څېړلی او ویلي دی چې د اړوندو متخصصینو د نظریاتو په اخیستو دی په دې برخه کې ستونزې هوارې شي. ارګ پرون په یو بیان کې وویل چې ولسمشر غنی دا پلان پرون مازدیګر د قانونو وزارت له مسؤلینو سره په یوه لیدنه کې څېړلی دی. د بیان له مخې د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي د قانونو د مدیریت د لارې پلان به د قانونو د سکتور ستونزې لرې کړي او له قانونو څخه د ناوړه استفادې مخه به ونیسي. د قانونو د مدیریت په دې نقشه یا پلان کې اداري اصلاحات او پرمختیا، مدیریت او جیولوژیکي معلومات، د قانون مطابق د تړونونو مدیریت، شفاف او حساب ورکونکي مدیریت او همدارس د پنګونې لپاره د شرایطو برابرول شامل دي چې له 2 تر 5 کلونو پورې تطبیقیږي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا سمیع الحق سره یې لیدلی دی. ښاغلي زاخیلوال پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پرون یې له سمیع الحق سره ولیدل او پر خورا مهمو مسایلو یې واضح خبرې ورسره وکړې. خو دا نه دی ویلي چې خبرې پر کومو مسایلو متمرکز وي، مګر ځینو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په دې کتنه کې زاخیلوال له مولانا سمیع الحق څخه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د رول لوبولو غوښتنه کړې. ښاغلی زاخیلوال په اکوړه خټک کې د سمیع الحق مدرسې ته ورغلی وو. مولانا سمیع الحق په خپلو بیانونو کې له دې مخکې په وار وار د افغان طالبانو ملاتړ کړی. د قاتم لاتر ماموریت د وسلوالو طالبانو هغه اداره د کړې ده چې وایي د دوی کسانو په لغمان ولایت کې 14 امریکایي سرتیری وژلې دي. ناټو وایي چې هیڅ یو امریکایي سرتیری په لغمان کې نه دی وژل شوی. د قسم لاتر د ماموریت په رسمي ټویټر پاڼه کې د مطبوعاتي چارو مسؤل تورن تام کرسبک ویلي چې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا دروغ وویل. په لغمان کې پرون د حملې په نتیجه کې د 2 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو راپورونه حقیقت نه لري. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک پرون ازادي راډیو ته یوازې دا تایید کړه چې په سیلاب قول اردو کې افغان او امریکایي سرتیرو لفظي شخړه کړې. خو ځواک هم امریکایي سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه رد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي ایراني ملیشا او سلاکاران باید له عراق ووزي. هغه وویل اوس چې د داعش پر ضد جګړه پای ته رسیږي، دا خلک باید خپلو کورونو ته ستانه شي.
We believe this will in some ways counter some of the unproductive influences of Iran.
موږ باور لرو چې دا په یو ډول په عراق کې دننه د ایران د بیګټي نفوذ مخه نیسي. ایرانی ملیشا باید خپلو کورونو ته ستانه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته دا څرګندونې کولې، له اروپایي هیوادونو هم غوښتل چې د ایران له سپاه پاسداران ډلې سره ټولې تجارتي راکړې ورکړې بندې کړي. د جاپان د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدر اعظم شینزو ایبه حاکم ائتلاف په پارلماني انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د جاپان NHK چینل خبر ورکوي چې د لومړنیو نتایجو له مخې چې نن سهار خپره شول، حاکم ګوند د ولسي جرګې 312 څوکۍ ګټلې دي. د جاپان د پارلمان ولسي جرګه ټولې 415 څوکۍ لري. د حکومت د جوړولو لپاره له درې برخو دوه برخې څوکۍ په کار دي، خو د ایبې د ګوند رایې تر دې هم زیاتې دي. د دې رایو بشپړ نتایج نن وروسته اعلانېږي. که دا بریا یقیني شي، نو شینزو ایبې به یوه بله درې کلنه دوره هم پر خپل مقام پاتې شي. د ایټالیا د شمال دوو شتمنو سیمو لومباردی او وینیتو پرون په یوه خوله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ یا خودمختاري په ګټه رایې ورکړې. د دې نظر پوښتنې چې اجرایي ضمانت نه لري لومړني نتایج پرون اعلان شول. دا نظر پوښتنه غوښتنه کوي چې دا دوه سیمې چې د ایټالیا د ټول اقتصاد له دریو یوه برخه جوړوي، له روم څخه تر پخوا زیاته مالیات ترلاسه کړي او د کډوالو د کنټرول، تعلیم، امنیت او چاپیریال په برخو کې صلاحیتونه زیات شي. د لومباردی مشر روبرتو ماروني او د وینیتو مشر لوکازایا ویلي دي چې دوی به لومړی له خپلو سیمه ییزو شوراګانو سره کښېني او پر خپله ستراتیژۍ به خبرې وکړي، او بیا به په روم کې له صدراعظم پاولو جنتیلوني سره وګوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي امریکا به د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو سیاسي فشارونه زیات کړي څو د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. د مشرانو جرګې رئیس وایي په اعدام د محکوم شویو تروریستانو د حکم د عملي کولو پر غوښتنه به تر هغه وخته ټینګار وکړي چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي.
موږ د خپل ولس درد او د قانون نه حراست کوو. موږ د قانوني اجراءاتو غوښتنه کړې او د خپل ولس درد مویلې. نور مکلف حکومت ته.
د نوې ملي جبهې ګوند د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا لري کېدل د اصلاحاتو د اعتبار د احیا لپاره یو مهم فرصت بولي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرامونه وړاندې کیږي. د خپرونې تر پایه راسره اوسئ. ازادي راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وایي دوی به په سیمه کې داعش ډلوزه پیاو د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو به سیاسي فشار زیات کړي څو د تروریستانو له ملاتړ خلاص واخلي. جنرال جان نیکلسن چې له څو بهرنیو سفیرانو او افغان چارواکو سره پرون کندهار ولایت تللی و، له والي او نورو سیمه ییزو چارواکو سره غونډه وکړه. پر همدې مهال د کندهار جکپوړي نظامی مسؤلین هم له نړیوالو غواړي چې د سولې په برخه کې له رښتینولۍ کار واخلي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
په افغانستان کې د ناتو نظامی چارواکي وایي چې د داعش د له منځه وړلو لپاره جدي دي او غواړي چې د افغانستان تر څنګ په ټوله نړۍ کې داعش وځپي. جنرال جان نیکلسن چې د هالند او ناروې د سفیرانو سره یوځای د یکشنبې په ورځ کندهار ته راغلی و، په یوې غونډه کې وویل چې پر هغو هیوادونو به هم سیاسي فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. د د په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې د افغان حکومت دښمنان په افغانستان کې ځپل کیږي او ملاتړ کوونکي چې پاکستان د سیاسي فشار په اور باندې راوصل کیږي. دوی وایي موږ په ټوله نړۍ کې په خاص ډول په افغانستان کې پر داعش فشار راوړو تر څو دوی په مکمل ډول په ټوله نړۍ کې له منځه یوړل سي. په افغانستان کې به جګړه ډېر ژر ختمه سي ځکه د امنیتي ځواکونو سره نور حمایت هم کوو. پاکستان په خپلو ژمنو کې رښتینی نه دی. موږ په افغانستان کې دننه او بهر پر ګاونډیو هیوادونو سیاسي فشارونه زیات کړي تر څو د ترهګرو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. په غونډه کې د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق وویل نړیوال د افغانستان ته د یمن، عراق او سوریه په څیر بې باور سولنه راولي او نه دي د سولې په پروسه بې ځایه لګښتونه کوي. جنرال رازق وویل چې د سیمې مشرانو او سپین ژیرو ته د وخت ورکړل سي تر څو د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. دا هغه په خبره چې دې ټکي شفایله هم ورکړې.
د دې لپاره
د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسابه د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي د ترهګرو د ځپلو په برخه کې مهمه وبلل او هیله څرګنده کړه چې دا ستراتیژي به هم د سپتمبر د یولسمې په څیر وسله والې ډلې وځپي. د ناتو چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې پر طالبانو یوازې له پوځي فشار کار نه اخلي، بلکې د سولې لپاره یې هم د بېلابېلو طرحو په جوړولو هڅې کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي تر هغه پورې به د انس حقانی د اعدام په اړه پر خپله غوښتنه ودرېږي چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي. د مشرانو جرګې رئیس پرون ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د حقانی په څیر خلک د درېګونو محکمو د پریکړو په اساس په اعدام محکوم شوي دي او باید دا پریکړې عملي شي. ښاغلي مسلمیار د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د حقانی او نورو کسانو اعدام به د سولې احتمالي خبرې له خنډ سره مخامخ کړي کنه، وویل چې افغانان د افغانستان د قوانینو په رڼا کې د یوې باعزته سولې غوښتونکي دي. په دې اړه نور تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د وسلوالو طالبانو لخوا په افغانستان کې له څو خونړیو حملو وروسته مشرانو جرګه په اعدام د محکوم شویو بندیانو له هغې ډلې د انس حقانی د اعدام په غوښتنې جدي ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل مشرانو جرګه د حکومت په کړنو څارنه لري او ترې غوښتنه کوي چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
موږ د افغانستان مخالفینو ته د یو تخت صفت چې د حکومت د اعمالو نظارت کوو او د خپل ولس سایتو کو موږ د خپل ولس درد او د قانون نه حراست کو موږ د قانوني اجرات غوښتنه کړی او د خپل ولس درد مو ویلای دا غوښتنه ده. نور مکلف حکومت ته چې چیرته دوی اجرات تر سره کړ او خطر خ کې اجرات تر نه کړو موږ بغاک به دوام وکړو.
وسلواله طالبانو او داعش ډلې د تیر اونۍ لسې شمې ورځ راهیسې په پکتیا، کابل، غزنی، کندهار او غور کې شپږ ځل انتحاري او ډله ییز بریدونه کړي چې پکې شاوخوا 2500 ملکیان او پوځیان وژل شوي او تر دې زیات نور کسان ژوبل دي. فضل هادي مسلمیار همدغو حملو ته په اشاره پرون دا هم وویل چې انس حقانی او نور طالب بندیان د درېګونو محکمو لخوا په اعدام محکوم شوي دي او باید د بیګناه خلکو د وینې د تویونې په خاطر سزا وویني. ښاغلی مسلمیار په داسې حال کې د انس حقانی او نورو هغه په اعدام محکوم طالبانو اعدام موغخت چې لوسلول طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په هدف هڅې پیل شوې دي. تیر دوشنبه د امان په پلازمینه مسقط کې هم د افغان سولې او ثبات په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي غونډه وکړه. د مشرانو جرګې رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې په اعدام د محکوم شوی وسلول طالبانو په اعدام سره به د سولې خبرې له خنډ سره مخ نشي وویل افغانان د قوانینو په چوکاټ کې د یوې باعزته سولې غوښتونکي دي.
من صلح د طالب د پرانه د دوی د وحشت او دهشت د پرانه بلکې د الله تعالی د حکم په اساس چې موږ ته د مسلمان په سیمه هدایت کړی موږ صلح غواړو او د صلح د پروسی ملاتړ کوو. خو صلح بایزته صلح صلح په سوال او ګدایګری نه، صلح د زور دلاله نه، موږ حکومت یو تر مقابل یو تروستي ډله.
په اعدام د محکوم شویو طالبانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د ځینو غیر رسمي رپورټونو په اساس د افغانستان محکمو 1500 طالب بندیان په اعدام محکوم کړي دي.
د افغانستان نوی ملي جبهه لدند د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس لری کېدل د اصلاحاتو د اعتبار لپاره یو مهم فرصت بولي. د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق اهدی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د انتخاباتو د کمیسیون چارې په شفافیت نه اداره کېږي او په دې برخه کې لا ډېرو تغییراتو ته اړتیا شته. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابله دا راپور راستولی.
د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه د ډیرو انتقادونو وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس لرې کېدو د ځینو سیاسي ګوندونو هیلې راټوکولې دي. د افغانستان نوې ملي جبهه چې ځان د حکومت اپوزیسیون نوموي وایي د انتخاباتي کمیسیونونو اوسني کمشنران د سیاسي جریانونو سره له مشورو پرته ټاکل شوي او که د دوی په مشورو تغیر پکې راځي دوی یې د شفافیت لپاره فرصت بولي. د دغې جبهې مشر انوار الحق هادي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل د دوی له ټولو انتقادونو سره سره د انتخاباتو چارې په شفافیت نه اداره کیږي.
د کمیسیون د دارالانشا پاک مدیریت د انتخاباتو د شفافیت لپاره حتمی دی. د افغانستان د نوې ملي جبهې په اند د انتخاباتو د کمیسیون چارې په شفافیت نه اداره کیږي. دیروز رئیس جمهور آقای وریماچ را به خاطر عدم مدیریت خوب از موقف ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات دور کرد. جبهه ملی نوین افغانستان با حفظ احترام به شخصیت آقای وریماچ امیدوار است که تغییرات بیشتری در اداره کمیسیون انتخابات به میان آید.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په ارکی یو معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ له دندې څخه د ناوړه استفادې او فساد په تور له دندې څخه لرې شوی دی. له دې درې اونۍ وړاندې د افغانستان د سیاسي جریانونو د تفاهم شورا په حکومت غږ کړی و چې د انتخاباتو د کمیسیون په اداره کې د ژور بدلونونه راولي، خو په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا داسې وخت چې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې وي د کمیشنرانو په بدلېدو ټینګار له اصولو خلاف کار بولي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د کمیشنرانو په اړه ډیر بحث په ټوله کې د انتخاباتو پروسې ته زیان رسولی شي.
هغه وخت کې چې د ټاکنیزو اصلاحاتو لړۍ وه زموږ سیاسي مشران له بده مرغه هغه خپله ونډې په ډېره مؤثره توګه ونه لګوله. دوی باید طرحې ورکړی وای د قانون اصلاح برخه کې باید کار کړی له پارلمان سره له حکومت سره و له بده مرغه کار چې ونهشو. اوس په دغه وضعیت کې چې ټاکنو نیټه اعلان شوې ده کمیسیون باید د ټاکنو خواته ودرومیږي او خپل کارونه سره وشي. په دې وخت کې دا طرحه د عزل او د دې برکناري رامنځته کېږي. دا فکر کوم چې یو مؤثره طرحه به نه وي.
د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق اهدي بیا وایي که حکومت نشي کولی د کمشنرانو او راتلونکو انتخاباتو په اړه د سیاسي جریانونو اندېښنې رفع کړي باید یوه نظارتي کمیټه رامنځته کړي تر څو ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. خو افغان حکومت په دې اړه اندېښنې له وخته مخکې بللې ویلي دي چې حکومت د راتلونکو انتخاباتو د امنیت مالي امکاناتو تر څنګ د شفافیت تامین ته هر اړخیز کار کوي.
له کابل راپور مو اوریده. اوس هم کنر د کنر د چپې درې ولسوالۍ قومي مشران په خپله سیمه کې د سړکونو پخېدل غواړي، خو دوی دا غوښتنه د کنر د چارواکو پر ځای د نورستان له والي سره شریکه کړې ځکه دوی وایي چې په کنر کې څوک غږ نه اوري. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري دا راپور راستولی.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ قومي مشرانو د نورستان له والي وغوښتل چې د سرک د خرابوالي ستونزه دې مرکزي حکومت ته ورسوي او د سرک جوړولو کې دې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي د کونړ له لارې څو ځله د سرک کنډو کپروالي او خپل مشکلات حکومت سره شریک کړي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي. نو اوس مجبور شو چې د نورستان په وسیله دغه مشکلات هوار کړي. د نورستان مرکز پارون ته غځېدلی سرک په چپه دره تیر شوی. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي له تېرو 15 کالو د حکومت مسؤلینو ولسوالۍ له پامه غورځولي او د سرک په ګډون پکې د رغونې او بیا رغونې کارونه نه دي شوي. د یادې ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي شیر عالم خان د څلورو قومي شوراګانو له نورو مشرانو سره یو ځای د نورستان والي ته ورغلي وو څو د نورستان تر څنګ د چپې درې د سرک په خولو کې هم همکاري وکړي. هغه وایي د کونړ چارواکو سره په تیرو 15 کالو کې په لسګونو ځله د سرک خرابوالي مشکل شریک کړي خو هغوی ورته مثبت ځواب نه دی ورکړي.
دا یې اورېدلی دي داسې څوک شته چې هلته ګروپونه دي زیب ځای شوي دي قرارګاګانې دي دا نشته. لس اته کسان دي هغې نه مخالفین جوړ کړي دي او ځان ته دمه حاصله کړې ده چې څوک راځي دغه شاوخوا دغه ته ځان ته خلک نصب کړي دي دغه نږدې ولسوالۍ ته لېږي او موږ یې د پامه غورځولي.
د یادې ولسوالۍ یو بل قومي مشر مولوی محمد یوسف وای د کونړ چارواکو تل د امنیت نشتوالی په سرک د کارونو د پیل کولو لپاره تل بهانه نیولې خو دوی د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلینو ته ډاډ ورکوي چې که څوک د سرک جوړولو نیت لري نو د چپې درې خلک یې امنیت نیسي او هیڅ ډول خنډ به نه پیدا کیږي.
موږ هم د کونړ د محترم والي صاحب سره لیدل کتل کل یا غیر سره وعده کړل چې د کونړ په ولایت کې یو بل چې چیرې خیر فخیږي دا وزه چې فدری ولسوالۍ په سر کې استعمالوم دغه وعده تر دې حینه تطبیق نشو. نه پیغام چې والی صاحب محترم پکې لاسرسی نه لري یا کوم مرجع ته وعده نه ده ورکړلې چې هر مشکل دی. نو دغه موضوع موږ د ډېرو امیدونو باوجود تا ته مارس کوو، ته هم زموږ وایې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له چپې درې ورغلو مشرانو ته وویل له مانوګي څخه د پارون تر اشتیوي پورې د سرک جوړولو او قیر کولو دپاره پیل کړو هڅو یې نتیجه ورکړې او ډېر زر به یې د رغونې چارې پیل شي.
سرک داسې وګڼئ چې علم الیقین دا شروع کیږي، نور نه سیاسي اراده کې کمبود شته دی، نه امکاناتو کې کمبود شته دی، نه په عزم کې کمبود شته دی، او دا به جوړیږي او دا به پخیږي.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم بیا وایي چې دوی هم غلی نه دي ناست او د چپې درې ولسوالۍ ته د غزیدلي سرک سروې بشپړه شوې او د سرک جوړولې د روان کال بودیجه کې شامل شوې دي.
تر ماڑوی پورې دا دیو پروژې د تدارکات دې ته تللی دي. موږ د ولایت د شپږ نوي کار په مخکیني پلان کې دغه پروژې هم نیولې دي.
خو د چپې درې ولسوالۍ مشران وای د کونړ چارواکو ورته څو ځله ویلي چې د سرک سروې سرته رسېدلې او ډېر زر به پرې عملي کارونه پیل شي، خو تر اوسه کوم سرک نه دی لګېدلې. نو ځکه مجبور شول چې د نورستان او چپې درې د شریک سرک د خیر کولو دپاره د نورستان والي ته خپل ستونزه ورسوي. په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وای دوی تل د خپلو خلکو ستونزې مرکزي حکومت ته رسولي، خو دغه ولایتونو سره هلته د میری مور سلوک کیږي او د آبادۍ پروژې په لوی لاس د خند او ځنډ سره مخ کیږي.
د کونړ د خلکو د غوښتنو په اړه مو له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال راپور اوریده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مازدیګر په وو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پایته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه تاسو ته وړاندې کوم.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ګارډین ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو د ادعاو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې په افغانستان کې د قدرت لپاره په بدلیدونکې لوبه کې روسیا طالبانو ته د وسلې او تجهیزاتو په برابرولو تورنه شوې. د لندن چاپ دا ورځپاڼه د افغان چارواکو هغو ادعاو ته اشاره کوي چې وایي وسلوالو طالبانو د روسیې په مرسته خپلو حملو ته زور ورکړی. په دې ترڅ کې وروستی تور د 201 ظفر قول اردو قمندان جنرال محمد ناصر هدایت لګولی دی. ګارډین له کورنیو رسنیو سره د جنرال هدایت د وینا یادونه کوي چې وایي زیات شمیر هیوادونه او له هغې ډلې روسیه عملا د فرا په جګړو کې لاس لري او دولتي ځواکونو له طالبانو څخه د شپې د دوربین لرونکو ټوپکو په ګډون روسي وسلې ترلاسه کړي دي. ورځپاڼه لیکي د افغان چارواکو دا څرګندونې د افغانستان په جګړه کې د هغو بهرنیو قدرتونو له لاسوهنو د ستړیا نښه ده چې په 2014 کال کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو له وتو وروسته په افغانستان کې پل زور خودل غوړي او د دې کار لپاره د وسلوالو طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. ګارډین لیکي چې په افغانستان کې د روسیې هڅې د سیمې په کچه له امریکا سره د زور ازمویلو د هغو هلو ځلو لړۍ ده چې نور مثالونه یې په لیبیا، ترکیه، سوریه او د خلیج په سیمه کې لیدل کیږي. خو ګارډین په عین حال کې لیکي دا مسله د افغانانو لپاره چې هیواد یې له 19مې پیړۍ راهیسې د لویو قدرتونو ترمنځ د رقابت ډګر دی، د تاریخ د تکرار په معنا هم ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کابل په لویدیځ کې د امام زمان پر جومات د برید موضوع ته چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل کتنه کړې ده. دا امریکایي ورځپاڼه لیکي د شنبې په ورځ د کابل په یو کوچنۍ هدیره کې لسګونه کسان د درې اتیا کلن کربلایی محمد انوار نوری په جنازه کې د ګډون لپاره راټول شوی و. نوموړی د هغو 500 کسانو په ډله کې و چې په دې حمله کې وژل شوی. لاس انجلس ټایمز د کربلایی انوار د زوی علی خان نوری له قوله لیکي چې وایي خلک تبن اندېښمن دي او ډارېږي، ځکه دلته چې هر برید کېږي یو قتل عام دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي په افغانستان کې انتحاري حملې هومره عادي شوي دي چې حتی ځینې وخت یې حساب له تنظیمونکو څخه هم غلطیږي. لاس انجلس ټایمز د اسلامي دولت ډلې لخوا د دې برید د مسؤلیت بیان د مثال په توګه یادوي او لیکي داعش ډلې د جمعې په ورځ په خپل بیان کې وویل چې پر امام زمان جومات یې د دوهم ځل لپاره حمله وکړه. په داسې حال کې چې تیر ځل په اګست میاشت کې دې ډلې د کابل په یو بله سیمه کې په همدې نوم پر یو بل جومات حمله کړې وه چې نږدې 40 کسان یې ووژل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس چې په عراق کې د داعش ډلې پر ضد جګړه پای ته رسیږي، ایراني ملیشا او سلاکاران باید له دې هېواده ووځي. ریکس ټلرسن پرون دا څرګندونې د عراق او سعودي عربستان له مشرانو سره تر خبرو وروسته وکړې. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ټلرسن همداراز له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د ایران له سپای پاسداران ډلې سره ټول اړیکې بند کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي وخت یې رسیدلی چې د ایران له ملاتړ برخمن ملیشا او د هغوی ایراني سلاکاران چې په عراق کې د داعش په ماتې کې رول ولوباوه خپلو کورونو ته ستانه شي. ښاغلی ټلرسن پرون دا څرګندونې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. یقینا چې په عراق کې شته بهرني جنګیالي باید خپلو کورونو ته ستانه شي او پرېږدي چې عراقیان د خپل هیواد کنټرول په لاس کې ولري. هغه وویل په دې کار سره به په پوره ډاډ په عراق کې د ایران له بیکاره نفوذه مخنیوی وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ټلرسن د سعودي عربستان او عراق ترمنځ د همغږۍ د یوې کمیټې تر پرانیست غونډې وروسته دا څرګندونې وکړې. سعودي عربستان او عراق چې له 1990 کال د کویت تر اشغال وروسته سړي اړیکې درلودي، د خپل منځي اړیکو د ښوالي او د مخالفتونو د لرې کولو لپاره هڅې کړې دي. ښاغلی ټلرسن له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د ایران له سپاهي پاسداران ډلې سره چې د ده په خبره په سیمه کې بې ثباتي او رانۍ ته لمن وهي تجارتي اړیکې ختمې کړي. سپاهي پاسداران ډله د رواني میاشتې په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو په تور لیست کې شامله شوه. له خلیج هیوادونو د ریکس ټلرسن لیدنه د ایران د منځوي کولو او په منځني ختیځ کې د تهران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هڅو یو برخه ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د وروستیو ساینسي پرمختیاو په اړه یو مطلب.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ تر ټولو د قوي لیزر د وړانګو قدرت په 2 میلیون ډالرو له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته زیات شي. د ساینس خبرونې د راپور پر اساس د امریکا د ساینس ملي بنسټ د نړۍ تر ټولو قوي لیزر ته دا بودیجه ځانګړې کړې ده. د مشیګان پوهنتون ساینس پوهان د نړۍ د نورو هیوادونو د څیړونکو په همکارۍ غواړي چې د هیرکولس لیزر چې اوس هم د نړۍ تر ټولو قوي لیزر دی، د وړانګو قدرت له 3 لک میلیارد واټو څخه 15 لک میلیارد واټو ته لوړ کړي. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې د دې کار هدف څه دی او یا یې ګټه څه ده. ساینس پوهان د قوي لیزر په وسیله د طبي او امنیتي چارو لپاره د ایکس د وړانګو او د زرو د تولید په خاطر کوچنۍ آلې جوړولی شي. د هرکولس لیزر قدرت له 5 لیزري پمپونو ترلاسه کیږي. د اوسنی لیزر قدرت یا ظرفیت په هر سانتي متر مربع کې 1 میلیارد تریلیون دی، خو له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته د هغه د قدرت له لوړېدو وروسته به د لیزر قدرت له 2 تر 3 برابره زیات شي.
له اسمت څاروان څخه مو په ټکنالوژۍ برخه کې وروستي معلومات واورېدل.
چې چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
زموږ غږ له ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو پر وپانه د ازادي رادیو خبرونه هم اوریدلای شي په اواز اوریدلای شي یعنی اډیو فایل ک چیرته د ازادي رادیو د نن ورځې یا د بلې ورځې هر خبرونه له تاسو تیره شوی وي نو هلته د ژوندیو خبرونو پروګرام ته ورشئ نیټه جنتریشته جنتری یا کلیز له هغه نه هغه ورځ خوښولی شئ او کولی شئ چې د ازادي رادیو هغه پروګرام چې له تاسو پاتې شوی وي او نوی مو اوریدلی وایورئ دا وخت 8:30 دی د خبرونې په دوام کې د انصاف پلاټا او همدارس د ورکو عزیزانو اونیس پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته ولسمشر محمد اشرف غنی د قانونو په سکتور کې د اصلاحاتو او مدیریت د لارو چارو پلان څېړلی او ویلي دي چې د اړوندو متخصصینو د نظریاتو له اخیستو وروسته دی په دې برخه کې ستونزې هوارې شي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا سامی الحق سره چې تل یې د وسلوالو طالبانو پلوي کړې ده د ورسره لیدلې دي د قاتم ملاتړ ماموریت د وسلوالو طالبانو هغه اداره کړې ده چې وایي د دوی کسانو په لغمان ولایت کې 13 امریکایي سرتیري وژلي دي د غوس ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي چې په لغمان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن وایي ایرانی ملیشا او سلاکران باید له عراق اوزي تلرسن وویل اوس چې د داعش پر ضد جګړه پای ته رسیږي د خلک باید خپلو کورونو ته ستانه شي د جاپان د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدراعظم شینزو ایبه حاکم ائتلاف په پارلماني انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده رسنوی خبر ورکړی چې د لومړنیو نتایج له مخې حاکم ګوند د ولسی جرګې د 212 څوکۍ ګټلې په داسې حال کې چې د ټولو څوکیو شمېره 315 ده او د ایټالیا د شمال دوو شتمنو سیمو لومباردي او وینیتو پرون په یوه خوله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ یا خود مختارې په ګټه رایې ورکړې د دې نظر پوښتنې چې اجرایي ضمانت نه لري لومړني نتایج پرون اعلان شول
انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم درنو اوریدونکو سکل د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه ده اکثره ټلیفونونه د معلولینو لخوا کیږي دوی شکایت لري چې د معلولیت تنخواګانې پاتې دي په دې حق له په دې خبرونه کې د دایکوندی ولایت د محمد په نوم یو معلول ټلیفون کړی چې د دغه ولایت د درې ولسوالیو د کابو 2000 معلولینو تنخواګانې له څو کلونو راهیسې پاتې دي د دې ستونزو مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او د هغوی دلایل مو هم راخستې دي لومړی به د محمد او ورپسې به د کار او ټولنیزو چارو وزارت د چارواکو نظر واوري پام مو ورته راړو
د انصاف په لټه کې
ستا نوم څه دی او مشکل دې څه دی
ما محمد استم از ولسوالی کتی ولایت دلخندی. ما خود ما یک معلول استم که در سال 1390 معلول شدیم. متاسفانه تا اثر شکنجه مخالفین چون ما یک فعال مدنی بودم.
زما نوم محمد ده د دایکندی ولایت د کیتی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه د طب ډاکټر وم. په نوي کال کې د مخالفینو د شکنجو له امله معلول شوم. د دې ولایت د درې ولسوالیو معلولینو د تیرو دریو کلونو د معلولیت حقوق نه دي اخیستي او راته وایي ستاسو د دریو کلونو حقوق به یو ځای درکړل شي، خو سره له دې چې اقتصادي ستونزې لرو خو حقوق مو نه راکول کیږي. د دغو معلولینو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي او پرته د معلولیت له حقوق څخه بل عاید هم نه لري.
نه هیڅ درآمد نه دارم. واقعا اینا دچار مشکل هستن.
تاسو وویل چې په دغه ولسوالیو کې شاوخوا 2000 معلولینو حقوق نه دي اخیستي، ته د دوی نماینده یې که څنګه؟
بله، ما به نمایندګي ازم ما سی ولسوالی.
هو، زه د دغه دری ولسوالیو د معلولینو په نمایندګي خبرې کوم. پخوا د هر کال حقوق د ثور او جوزا په میاشتو کې ورکول کېده، خو سږ کال لږ څه پاتې دي.
ستاسو د خبرې نه داسې ښکاري چې تاسو د شپږ نویم کال حقوق اخیستي او د دې نه د مخکې کلونو پاتې دي.
بله، معمولی بوده که همیشه محاصر اینا که بعد
ویلی چې تخصیص نشته او نور یې پریښودل.
د تیر کال حقوق چې تاسو نه دي اخیستي، تاسو ته مسؤلینو په دې اړه څه ویلي چې د دې کار علت څه دی؟
بله، 96 اپ ما گرفتیم، 95 بخونده.
تاسی دستون زپ خپل ولایت که در مربوطه شبو مسئولین و سر شریکه کردی؟
بله، دائما مراجعه میکنیم.
مراجعه که طول و مسئولینو حتی تر وزیر پوری راست رجمن کیگی خو عملی کیگی نه؟
اونا ولد دادن اما ای عملی نمیشه.
ستاسی پا نظر در شپگ نویم کال دغه پات پیسی با سمره ای؟
تا که بابا گفته شده حدوداً بالای 2000 نفر است که حدوداً 40 میلیون افغانی میشه.
دو داغ 2000 معلولین حقوق سبانده 30 میلیون افغانی کیگی.
سه فکر که په دې کار کې بی‌پروایی کیگی او که کومه قانونی ستونزه رامنځته شوه.
به همین خاطر با شما تماس گرفتیم که به همه تان
د همدې لامل مو تاسو ته ټلیفون وکړ چې زموږ لپاره لږ هڅه وکړی چې دا ستونزه چیرې ده.
ماندې چې مشکل در کجاست. تشکر شما.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کارو ټولنیزو چارو وزارت لویاند عبدالفتاح اشرت احمدزی سره شریک کړه. احمدزی سب د دایکندی ولایت د محمد په نامه یو معلول آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې د ورستۍ سو کلونو د معلولیت حقوق نه دی اخیستي. دا مسأله څنګه ده؟
د دې ته مننه وګورئ. په ټولنه کې موږ قدرمن معلولین یو خاص ارزښت موږ ته باندې او کوشش مو همیشه دا کړی دی چې باید درنو معلولینو ته باید په خپل وخت زمانه دي کوم حقوق او امتیازات چې دغه باید ورته ورسو او هغه ورته پرځای شي. د پاتې شوي وقعن زموږ ټولنې کې تر ټولو ډېره لویه قرباني ورکړې ده او جدي دا قربانیان باید د سترګو نه وانهچوو او دوی ته باید د یو خاص ارزښت په سترګه باید ورته وګورو. تر دې حساس جدي چې دغه ځینې معلولین چې موږ په ځینو ولسوالیو کې البته یوازې د کندی ولایت نه بلکې موږ په هلمند او په پکتیا او په ځینو نورو ولایتونو کې هم دغه ستونزه لرو. یو شمېر معلولینو پیسې چې تېرو کلونو البته پاتې دي په دې حد کې څو پرې مالیې محترم وزارت موږ سره هوکړه وکړي د پاتې شمېر په تکراري ډول څو څو ځلې موږ د مالیې محترم وزارت نه دې غوښتنه کړې ده چې دغه پیسې چې موږ باقي وو د تېرو کلونو دا باید موږ ته راوسپاري او موږ په خپل وخت زمان سره وکولی شو چې څومره زر کېدی چې اګر دغه وخت کې څه نه تېر شوی ده مګر څومره زر کېدی شي دا پیسې موږ باید محترم او معلولین موږ د تېرو کلونو البته پوروړي پاتې یو دا باید ورته ورسپارو.
احمدزی صاحب دوی وایي چې د سه کالو حقوق یې اخیستي خو د تېرو څو کلونو حقوق یې پاتې دي.
تاسو پوهېږئ چې په کار ټولنیز چارو وزارت د متقاعدینو برخه کې همداشان د شهید په ورثې برخه کې او همداشان د معلولینو په برخه کې موږ دغه درې وړو کې ځینې سیستمسازیانې وکړلې. دوی مو بانکي سیستم ته ټول واړول همداشان دوی ټول بایومیټریک حالت اوس هم د معلولینو او د پیدان د ورثې جریان لري او د متقاعدینو هم جریان لري. نو دا هغه مهم پړاوونه چې باید موږ بشپړ کړي وای. په دې کال کې موږ د دې یو شمېر کسانو البته د سیستم سازیانې شوې ده. دوی اوس موږ سیستم ته برابرسي ویدي د دوی حقوق ورته وو. په تېرو کلونو کې چې دوی هغه اسنادونه چې کله اوس ما وویلې چې مالیې محترم وزارت ته تللي دي دا به په خپل هغه قانوني پړاوونه بشپړ کړي انشاءالله. او هیله مې دا ده د مالیې محترم وزارت نه چې په خپل وخت زمان هغه اسنادونه زر په زر وزارت خلاص او بالاخره پیسې باید د کار ټولنیز چارو وزارت ته وسپارل شي تا دوی
ته ستاسو هغه ډاډ ګیرنه څه ده چې آیا دا حقوق به ورکړل شي؟
یقینا هیڅوک نشي کولی چې پر هغه مسلم حق باندې سترګې پټې کړي. دا د موږ د قدرمنو معلولینو د دوی یو حق ده. انشاءالله دا حق ورته سپارل کېږي، دا حق به ورته ورکړل شي. لیکن زه موږ د دې نه بخښنه غواړم چې ځنډ کړم، څه هغه هم انشاءالله ډېر زر به ورته حل شي. خو یو څه تصفیه چې یو سیستم غواړي چې پلی کړي، په یو ځای کې د دې سیستم پلی کېدل خپل یو څه وخت نیسي. نو انشاءالله د دې هغه حقوق او امتیازات کوم شي هغه ورکول کېږي. که لږ ځنډ کړم څه کېږي، نو د ځنډ نه وروسته انشاءالله حتماً دوی ته هغه حقوق باید ورته ورکول شي.
د انصاف پلټکه
و موریدل چې د دایکوندی ولایت د درې ولسوالیو د معلولینو حقوق لسو کلونو راهیسې پاتې دي، او د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو وویل چې د دوی حقوق هرو مرو ورکول کېږي، خو د بایومیتریک د پروسې له بشپړېدو وروسته. د دې وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې د ټولو معلولینو د بایومیتریک پروسه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده، او په لږو ورځو کې به بشپړه شي او رامنځته شوې ستونزه به هواره شي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زموږ د دې اونۍ په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورک کس د همدغه پروګرام په مرسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سوی دی، او د کورنۍ یو غړی یې موږ ته پیغام رسولی. دغه کس د هلمند ولایتي پیغام به واورو.
بله، السلام علیکم. سلیم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. هیله ده چې جوړ روغ وي. د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه. زموږ د هغه ګران ورور چې ورک شو صدیق الله خپله زنګ وهلی و، موږ د هغه سره اړیکه ونیوله. د ازادي راډیو د همکارانو څخه یو جهان مننه. د دې کور ودان زموږ لپاره خدمت کړی دی، او د ازادي راډیو د اورېدونکو څخه یوه هیله او غوښتنه لرو چې کوم زموږ ګران ورور چې ورک شوی وي، نو په حساب سره د 10 پورې نفرو موږ ته زنګونه ولي. د دې څخه هیله کوو چې دغه نمبرو ته زنګونه ونه وي، ځکه که د چا یو عاجز ورک شوی وي، نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووایي چې هغه عاجز یې پیدا کړی وي. دې چې په دوو تیرېږي هم زنګونه ازادي راډیو ته وایي. مننه ازادي راډیو، زنده باد. تخته خمد عزت الله زلان هلمند.
مننه عزت الله له هلمند ولایت څخه. تاسو ښه ټکي ته اشاره وکړه چې ډېری وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وایي هغو کسانو ته چې د دې پروګرام له لارې د خپلو ټلیفونونو شمیرې اعلانوي او په خپل ورک پسې ګرځي، نو ډېر مزاحمت ورته کېږي، او کله ناکله خو د هغه د ورک په اړه ناسم معلومات هم ورکول کېږي چې دا د انساني اخلاقو سره سم کار نه بلل کېږي. نو هیله مو دا ده چې نور د دا ډول اقداماتو شاهدونه اوسو. ورځې یو شمېر نورو دوستانو ته چې دوی په خپلو سیمو کې داسې کسان موندلی چې له خپلو کورنیو لرې دي او ورک شوي دي. د کندهار ولایت څخه د یوه اورېدونکي پیغام اورو.
السلام علیکم، زیر احمد یم د کندهار ولایت درسره په تماس کې یم. د ورک شو عزیزانو په لټون کس و چې د لنډۍ نوې سره تماس نیولی و. د ګلمیر اکا زوی د لانور د ورور په نامه یو کس په کار و. هغه کس ته په بولدکې په بوستا کې عسکر دی، که چېرې زموږ سره په لاندې شمېره باندې اړیکه ونیسئ، ستاسو کولی شي موږ تاسو ته خپل نفر د سنیم خوشي پر آیا 8 40 10 15 40. مننه د لنډۍ نه ویری.
الو، سلام علیکم. یو سلطان محمد په نامو تقریبا د روس د افغانستان ته پته کېده. سلطان محمد په نامو یو کس وو چې موږ کوچیان وو، یا کوچیانو سره به ګرځېده. بیا درې کاله مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مړ شو. بیا ښه خیرات پسې وکړ، خو ده به دا خبره کوله چې زه د بغلان یم، خو پښتو یې نه ویله، اصل نه پارسیبان و. سلام.
السلام علیکم. اخورکی چې
جوازیان در ولایت خورکی تماس نیولی و چیز ما میره ورک سوالی نو ما در یه نفر دلتا ششتون لده نو آقا در سوکال کیز دلیلی و کندوز که نو سر خورکی خورکی یا بل سلی چیز ما سر تماس نیسی نو خود اگر آره باید متصل معلومات ورکم سلام علیکم
من نورو را ستاسو در تلفون شمیره پس زیلان کم سفر واویا چلور پینجوز اتسو لس دری پینجوز شمیره ور بیاویم سفر و و پینزه چلور ات یو سفر پینزه دری ده کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکو پیغام راخلو.
الو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مشکر یو کوچنی راغلی دی تقریبا 15-16 ورځې کېږي. خپل نوم احمد جان یادی ګایه بل شی یادی نو د هر مسلمان ورور چې پر دغه لمبه زموږ سره تماس ونیسي 0 اویا 4 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست د ګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورو دی د ولیجان په نامه دی، نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي، خپله شیرینوي ترلاسه کولی شي. دی پار اووه سوه اته نوي پنځه سوه درو اتیا دوه سوه اته څلوېښت بله شمېره صفر اووه سوه دېرش درې سوه درو اتیا شپږ سوه اتیا، یا خپل نمبر موږ ته راکړي. د راډیو په کارکوونکو څخه مې هیله کېږي چې موږ پیغام نشر کړي. راډیو ازادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوی ده. پرون په څلور نیمې بجې باندې د تاسې د راډیو ازادۍ د پښتو له لارې څخه یو نفر تاسې ته اعلان درکړی وو چې عمران نامه نولس کلن شل کلن هلک ده، کندارۍ زده به کوي، عمران نومېږي. له ما سره دا اوه کاله اته کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څخه خواهش کوم چې په د اته نیمو بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده، دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د خبرغان د ولایت د جغسایه څخه نادرکه سوی ده په اثر د خلل د دماغ و. لطفا خواهش کوم چې دا د ما زوی ده، له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
محترمه، کوم کس چې تاسو یې یادوي زه به یې لومړی پیغام خپور کړم، بیا به یې شمېره هم درته اعلان کړم، در سره ولیکئ.
بله، خدای السلام علیکم. یو عمران په نامه باندې دي، تقریبا وګ ما د پښتنه کړی دا اوه کال تر اتو کال کې چې خپل ولایت څخه راغلی دي. دا ژبه ستا په کندهاري او هلمندي پښتو نه ده، چې مطلب نو شار چې دا سره یاد باندې چې څو دغه بالا مرغاب دي، څه دي سرپل دي، څه دي خو دغه ولایتو ده منځ کې بوګم په تاسو باندې معلومي. او زما په څیر سره د ټول ښکالو د ټول ښکالو پوری دا چې عمر دی فندکې ځوان دی، څار څو د دغه پښتو معلومات غواړي. کچیر دا غږی نو زما په معلومات کې شاید چې زه به په لږ وخت کې سره وکړم. وسلام، د خدای په امان.
هغه ټلیفون شمیره چې دغه دوست موږ ته پیغام پریښی دی دا ده 0 او 15 1 4 وسو اته. شمیره ور بیاویم 0 او 15 4 1 0 اته. له ټولو هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پریږدي او یا په خپل ورک پسې ګرځي او یا یې هم کوم ورک پیدا کړی وي، هیله کوو چې خپل ټلیفون شمیره هم وایي څو نور دوستانو کولی سي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یو بل اوریدونکي ته ورځو.
السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت خزاب ولسوالۍ نه غږېږم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت ده، تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په تازه ولسوالۍ کې ده. نو که هر څه چې خپلوان وي نو موږ سره دې په دغه نمبر رابطه وکړي. السلام.
مننه. د دې دوست شمېره ده 0 او 0 اته 4 3 5 0.
زما یو زوی دی چې په نامه دی، یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت
د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی ګډ نه سلامه خم خورې دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم احمد دی، د هلمند د ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسی دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دې ورځ کښې دا شپږ چې ورک دی. د دې په هکله که تاسو ته معلومات یا بل چا ته، یا زما دغه ټلیفون څوک وي په دغه زنګ ما ته شمېره زنګ را ووي، ما ته دې حاله وکړي، موږ دې خبره کړي، خدای دې خیر کړي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420221211415.
د ورک دوستانو د خبرونې مینوالو، اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
سلام علیکم، زدا آزادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم. زه د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ د کوپکې د سیمه سره ستاسو په اړیکې کې یم. زما د یو اخ شي زوی دی، دا دوه کاله کېږي چې د کوره څخه نادارکه شوی دی، ورک دی، موږ ته هېڅ پته نه معلومېږي شته مړې که ژوندی. نو ستاسو د راډیو د کارکوونکو سره دغه هیله کوم چې موږ ته په لنډ وخت کې دغه موږ پیغام نشر کړي، موږ ته معلومات را کړي. بیا دغه زموږ د ټلیفون شمېره ده، را ته زنګ دې موږ ته ووایي. د پلار نوم یې اجاده مکه دی، د زوی نوم یې، د ورور نوم یې سلیم احمد دی، یو نیکه دی، یو شعر دی. زما نوم ملتان دی، د کوپکې د سیمې سره ستاسو سره په اړیکې کې یم. بیا که چیرې موږ ته په لنډ وخت کې دغه پیغام نشر کوي.
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم. ما دوه کاکان ورک دي، یو محمد رسول 13 کاله کېږي، نعمت الله 15 کاله کېږي. ولایت دامان ولسوالی غوربند کې نادرکه شوی. هر مسلمان ورو چې په دې اړه معلومات لري، په دې شماره دې حال را کې شرینې دې ترلاسه کړي. 0000 0000
ورک دی، دوه کاله څلور میاشتې وشتې ورکې. که تاسو سر چپت یې رسکي مینې دې باران سوې، که تاسو سر چپت یې په دې شمېره زنګ ووهئ 0000 او د پلار نوم مې زالی خان.
بله، السلام علیکم. السلام، زابل ولایت شمال ولسوالۍ اوسېدونکی. زما د کاکا زوی ورک ته تقریبا 6 کاله کېږي نادرکه شوی دی. یکده زما خپل زما زغه اوري او یاده زما ګری. نو دې شمیره دې زنګ وي 0000 1950 1950. والسلام.
الو، السلام علیکم. زه زیر احمد خبر کوم د کندهار ولایت. ما یو انډیوال دی، د پیم په نامه چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دوه نیمې میاشتې مخکې حکومت کې وه، اوس وتلی دی. زما په انډیوال دی کوم خوا ته تللی دی، د کندهار خوا ته راغلی دی او نادرکه شوی دی. ټلیفون یې بند دی، که چېرې دی یا د ده انډیوالان زما غږ اوري ما سره دې په دا شمېره تماس ونیسې، صفر اویا واویا څلور سوه واویا څلور څلوېښت. جوړ وسې.
السلام علیکم. دا زما یو خری دی په نامه د ضیاءالحق دی، د ملا شمع خون زوی دی، د بندې کجکې د ولسوالۍ دی، د بګالخېلو د کلي دی. دا پنځه کاله کېږي چې ورک دی، عمر یې اوویشت کاله دی. دغه که چا ته معلومات یا ته ایسته پاتې یې چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا یو څوک د ده په هکله او معلومات ولري، موږ څه دې په دغه شماره زنګ ووایي: صفر اووه یو یو شپږ اووه څلور درې شپږ یو. وسلام، وخت مو نه ضایع کوم.
ډېر محترم او ګرانو د ازادۍ راډیو کارکوونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، زه فضل کبیر د ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو انډیوال دی، نوم یې ولد خان، ولد اطلس خان، د پاس پچیر اوسېدونکی دی. دا یو کار کېږي چې د کابل د میدانی هوایي نه نادارکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي په دې شماره موږ ته زنګ ووهئ، انعام وړ دی، انعام لري. شماره دا ده: صفر دوه یا یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس. شماره بیا تکراروم: صفر دوه اویا یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس. دا به مو ډېره ډېره مهرباني وي چې دا سړي درک مو ته راکوي. وسلام بای احترام فضل الله بن راغی.
زمونږ مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی، چاته معلومات دي نو په دې شمېره دې زنګ ووایي: صفر اویا
بلې. السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. بار سلام، زما یو شی ورک دی چې دا عبدالعزیز زوی دی، د عبدالستار په نامه دی. زه د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره پاړي کوم. که د ده په حق نه هر څوک معلومات لري، مسلې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. زموږ د پسیو نمبر دی: صفر دوه صفر دوه اته پنځه بیا دوه پنځه پنځه صفر. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. که هر څوک د عبدالستار په حق له معلومات لري، موږ یو لک افغانۍ جایزه ورکوو. موږ ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. شمېره بیا وایم: صفر دوه صفر دوه اته پنځه دوه پنځه پنځه صفر. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دیو جهان
بلی. السلام علیکم، زه اسمه اسلام د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو دا قریب دی، د عمل ځای دی، نامه لمیږي، د بر کار کې دا نه درکه شوی دی. کار چا ته معلومات چې په دا شمېره دې زنګ ووهي: صفر اویا اوولس دوه اویا درې سوه یو دېرش.
زه بشیر احمد احمدي د هلمند په نادعلي ولسوالۍ. زما یو اکا ورک دی چې اوس یې دیارلس کاله کېږي، د محمود الله په نامه دی. ما ته په دا شمېره زنګ ووهي: صفر اووه شپږ پنځه صفر صفر یو نه اته شپږ.
زه حاجي ملا مزمل اخون د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې د کجکي په ولسوالۍ کې زما د یو احمد زوی دی، خان محمد د میږي، د حیات خان اکا فقیر مرحوم زوی دی. دی تقریبا دا نه کاله کېږي ورک دی. نو که یو څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی ژوندی معنا معلومات ده ته کېږي، په دغه شمېره دې ما ته دغه تلیفون نه وکړي. او هر څوک د ده په هکله معلومات لري بیا جایزه هم ورکول کېږي انشاءالله. او قدردانی هم کېږي چې بس صفر اویا اووه شپېته اوولس پنځه سوه پنځه دېرش په دغه شماره باید چې موږ سره دغه بیا معلومات په دغه شماره سره شریک کړي.
زه د روزګان ولایت د چشنو ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو ورک ورور د څلور کاله کېږي، د څلور کال راهیسې ورک دی، د روزګان ولایت د چشنو ولسوالۍ د بشنې د کلي اوسېدونکی دی. په نامه جانان نومېږي، د پلار نوم یې عبدالحمید اکا، حجي عبدالحمید اکا دی. او د نیکه نوم یې باز محمد دی. که هر چاته د جنان په کومه باندې معلومات وي د ژوند یا د مرګ درک وي، نو موږ ته دې باره په دغه دوو شمارو باندې خبر راکړي. 0 8 3 5 2 9 5 یو ځل بیا د خپل شماره وایم: 0 8 3 5 2 9 5 2.
دوستانو د دې خبرونې وخت هم دومره وو، په دې هیله چې اورک عزم مو ژر تر ژره پیدا کړي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.